داسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د خپلو څیړنو په لړ کې د کرنې او ځنګلونو د پراختیا په برخه کې پر علمي میتودونو ولاړې یو شمېر لارښوونې د کرنې وزارت وړاندې کړې دي. د افغانستان د علومو د اکاډمۍ رئیس پرون په کابل کې په همدې اړه په جوړ شوي دوه ورځني سیمینار کې وویل چې د علمي کارونو او مقالو په وړاندې کولو سره به د اکاډمۍ یو شمېر غړي دا مسأله وڅېړي. په دې اړه نور حال له کابله د اجمل تورمان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د علومو اکاډمي رئیس عبدالباری راشدی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزی د پیغام په لوستلو سره له همدې عمله جوړ شوی دوه ورځنی سیمینار پرانیستلو.
په دغه موقع کې د افغانستان د علومو اکاډمي لخوا د کرنیز انکشاف د مسایلو څیړنې ته پاملرنه یو با ارزښته او د قدر وړ اقدام دی. کیدای سي ستاسو د سیمینار لپاره برابري سوي څیړنې د کرنې او مالدارۍ وزارت د تدوین سوي استراتیژۍ د اهدافو له تحقق سره څه مرسته وکړي. زه هیله لرم چې د ځنګلونو د انکشاف پر مسله ستاسو سیمینار ته لیکل سوي مقالې به د ځنګلونو د حفاظت او انکشاف له مسایلو سره ډیره مرسته وکړي.
د دغه سیمینار په لومړۍ ورځ یو شمیر استادانو د موضوع په اړه ګډونوالو ته خپلې مقالې واورولې. د علومو اکاډمۍ د زراعت، کیمیا او بیولوژي د څانګې غړي محمد قسیم مراد د دغه سیمینار د جوړولو د هدف په اړه وویل:
په دې دوه ورځني سیمینار کې د کرنې د مختلفو برخو پرابلمونه څېړل کیږي، چې مثلا د کرنې په عرصه کې داسې ګامونه واخیستل شي چې زموږ هیواد د اوسني مشکل نه ووځي، یعنی هغه پوتنسیال چې موږ په اقتصادي لحاظ لرو د هغې نه معقوله استفاده وشي، شاړې ځمکې آبادې شي او د اوبو سیستمونه ورته فعال شي.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې دغه وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کې د یادو شویو ستونزو د هواري لپاره یو شمېر ګټور پروګرامونه پلي کړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د پاکستان پوز په جنگ ځپلي سواد کې د پوزي عملیاتو په ترڅ کې د لسکونو طالبانو د ژوند نیولو ادعا کوي. په سواد کې د روان کال د مې د میاشتې له اتمې نیټې راهیسې د پاکستان اردو د نیغې لارې په نوم عملیات پیل کړي، چې په نتیجه کې طالبان په شا تمبول شوي او بې کوره شوي خلک اوس بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي. زموږ خبریال له پاکستان په همدې اړه راپور راستولی.
د سواد په مرکز منګوره بازار کې اوس دوکانونه پرانستي او خلک د سودا د اخیستو په حال کې لیدل کیږي. بازارونه د شپې تر اتو بجو پورې پرانستي وي او میرمنې هم بازارونو ته تګ راتګ کوي. سو میاشتې مخکې پورې دا هر څه ناشونی کارو، خو اوس طالبان له سیمې وتلي او خلک خپل عادي ژوند ته ادامه ورکوي. د سواد خلک وایي دوی به د اربکیانو د لښکر په جوړولو دې سیمې ته د طالبانو د یو وار بیا راتګ مخه ونیسي. د شیر افضل په نوم یو کس وایي:
منګ د پاکستان په کونه کونه کې د فوج سره وګفوګه جنگه دو تا هر ټیم تیار پلوینه او خپل ځمکه قربانو.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د فوج سرلخکر اشفاق پرویز کیانی، د سرحد ایالت والی اویس احمد غنی، د دغه ایالت لومړی وزیر امیر حیدر خان هوتی او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف تیر ورځ د سواد د مرکز منګورې خار څخه لیدنه وکړه او د دغه سیمې د قومي مشرانو سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم د خلکو نه وغوښتل چې په خپل چاپیرچل د نظر وساتي او د طالبانو د بیا راتګ مخه دی ونیسي. د سواد خلک وایي د دې خبرې هرکلی کوي او خپله سیمه به په خپله دوران کارونه ساتي. د عجب زاده په نوم یو مشر وایي:
طالبان راغلی دی، پته نه لګی چې د کوم وطن راغلی دی، شرپسند دی، د بل وطن دی، د دې وطن دی. زمونږ کورونه وران کړه، نور علاقه وران کړه، زنانه سرتورې کړې. نو موږ دا ټوپک راواغستی چې را د دې مخنیوي وکړو.
د سوات یو بل اوسیدونکی ضیاءالدین وایي اوس خلک په دې نه ډارېږي چې د ترهګرۍ ښکار بشي. نوموړی وایي اوس میرمنو هم ډار له زړه نه لرې کړی او بازارونو ته راوځي.
بنیادی طور خلک خو رو رو آبادیږي، منګور هم رو رو آبادیږي، خلک واپس راځي. لږ شان خلک اوس هم د منګورې نه بهر دی او بازارونه رو رو آبادیږي، ژوند بحال کیږي. خو یوه تبدیلی، یو بدلون چې راغلی دی هغه دا دی چې خلک د ترهګرۍ نه تر ډېر حده پورې خلاص شوي دي. اوس خلکو سره دا ویره نه وي چې یاره ما بسوک مړ کی، ما بسوک قتل کی، ما ته بسوک تاوان ور ورسی. زمونږ مشهور د چینی مارکیټ چې کوم د زنانو مارکیټ وو، هلته اوس هم مطلب دا دی چې زنانه ځي سودا کوي بې د سیرې پتراهی نه. او دغه نیک شګون دی او ښه نښې دي د ژوند چې ژوند رو رو بحالیږي.
د پاکستان د فوج د خبرتیا اداره هم په یو خبر پاڼه کې وایي چې تر اوسه د 300,000 کورنیو سره نقد مالی مرسته شوې ده سو هغوی بیرته خپلو سیمو ته ستنه شي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د سې شنبې په ورځ د سوات په بېها، چپریال، خیراړۍ او بټخېله سیمو کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 29 طالبان ژوندي نیول شوي او د هغوی سنګرونه تباه کړی شوي دي. د ترهګرو سره په مخامخ جنګ کې د پاکستان د فوج د یو سرتیري د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په همدې حال کې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری ویلي د سوات او ملاکنډ عملیات د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د پاکستان ځواکونه د ترهګرو د ځپلو پوره وړتیا لري.
د چهارشنبې په ماښام د کوټې ښار
لبلې خوا د پاکستان په بلوچستان ایالت کې هم په یوې پوستې د توغندي برید شوی او بل ځای چاودنه شوې ده. د بلوچستان د امنیتي وضعیت په هکله له کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د چهارشنبې په ماښام د کوټې ښار جنوب ختیځ لوري ته پر سریاب سړک باندې د ملیشا ځواکونو یوې امنیتي پوستې ته نږدې په یوه ولاړ موټرسایکل کې د ناڅرګندو کسانو لخوا ځای پر ځای سوی بم وچاودید. پولیس وایي تر چاودنې وروسته د نامعلومو وسلوالو کسانو چې وایي د شاوخوا کورونو پر بامونو یې کمین نیولی و او ملیشا سرتیرو ترمنځ ډزې پیل شوې چې نږدې دوه ساعته یې دوام وکړ. د پولیسو په وینا د چاودنې او ډزو په نتیجه کې دوه تنه لارویان وژل شوي او د دوو ملیشا سرتیرو په شمول 8 تنه ټپیان شوي دي. د بلوچ ریپبلیکن آرمی په نامه د بلوڅو یو خپلواکي غوښتونکو سازمان د دې چاودنې او پر ملیشا ځواکونو باندې د ډزو پله پر غاړه اخیستې ده. سرباز بلوڅ چې وایي د دې سازمان ویان د ادعا کوي چې په دې چاودنه کې 15 ملیشا سرتیري وژلي، 11 تنه ټپیان کړي دي او همدارنګه دوه حکومتي موټرې په بشپړه توګه ویجاړ کړي دي. خو بل لور ته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو ویان میجر اویس د بلوڅو وسلوالو د خپلواکي غوښتونکو سازمان د ویان ادعا ردوي او وایي چې په چاودنه کې د دوی هیڅ یو سرتیری نه وژل شوی او نه هم ټپي شوی. بل لور ته بیگانا وخت د کوټه ښار په هزار گنجي سیمه کې د پولیسو پر یو امنیتي پوسټه باندې له یو ناڅرګند ځای ورته غول سوی توغندای ولګید. پولیس وایي د توغندې په دې حمله کې دوه پولیس اسکر وژل شوی او درې نور سخت ټپیان شوی دي. ټپیان په سم دستي توګه د کوټه دولتي روغتون ته را انتقال شوی چې په هغه کې د یو حالت د اندېښنې وړ شول شوی دی. پولیس وایي د توغندې په دې برید کې د امنیتي پوسټې ودانۍ او یو بکتربند موټر هم تباه شوی دی. د بلوچستان اعلی وزیر د ملیشا ځواکونو او پولیسو پر امنیتي پوسټو باندې د حملو غندنه کړی ده او په پیښه کې د لاس لرونکو کسانو د ژر تر ژر نیولو امر یې کړی دی. په کوټه ښار کې تر دغو پرونیو پیښو وروسته د ملیشا ځواکونو او پولیسو ګزمه زیاته شوې او د پاکستان د ازادۍ د ورځې د راتګ له امله چې د اګست 14 نیټه د سخت امنیت نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بلوڅو اکثرو ملتپالو ګوندونو او خپلواکي غوښتونکو سازمانونو له وړاندې اعلان کړی چې د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه لمانځي. یاغي بلوڅو خبرداری ورکړی چې که چا د پاکستان د ازادۍ ورځ ولمانځله نو هغوی ته به تاوان.
په همدې راپور سره د راپورونو لړۍ سرته رسوو.